وخت د مازیګر شپږ بجې شوې. اجمل اندمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډل وایي په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره طرحه جوړه کړې څو راتلونکو ورځو کې به یې خبره کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وایي تمه ده چې پر دې طرحې به سیاسي لانجې پای ته ورسیږي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. زما همکار اسدالله لودین د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د عبدالله عبدالله ډلوایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکیچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري. هغه وڅل وخت به سرپرست ماشومان جرمني ته ورسېدل چې په یونان کې یو کم کې به سرپرست پراته وو، او امریکا هوټ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه د طالبانو 316 زندانیان آزاد کړي، او وایي دا لړۍ به د 1.5 طالب زندانیانو تر خوشي کېدو دوام وکړي. د دغې شورا ویاند جاوید فیصل نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هوار شي. نوموړي د طالبانو لخوا په دریو پړاوونو کې د زندانیانو آزادېدو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل په لغمان او کندهار کې چې طالبانو 16 زندانیان آزاد کړي 40 تنه یې ملکی وګړي دي. ملي امنیت شورا وایي لغمان کې درا خوشې شو زندانیانو له ډلې تر نیمایي ډېرې هغه کسان دي چې طالبانو له امریکا سره د هوکړې تر لاسلیک وروسته نیولې دي.
ملکی کسان نیسی او غواړي چې دغه لیست پوره کړي. څلوېښت کسه چې دوی په لغمان کې لکړي دغه څخه واضح کېږي، معلومه کېږي چې دوی په تېره یوه میاشت کې دغه کسان نیولي وو. 28 کسه هغه دي چې په یوه میاشت کې نیول شوي دي، یوه میاشت دوې ورځې او درې ورځې یا 28 ورځې 29 ورځې کېږي، او څلور کسان هغه دي چې بیخي 15-16 ورځې کېږي چې هغوی نیول شوي وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله معیار رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبت راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تر اوسه 112 افغانان له کورونا ناروغۍ بیرته جوړ شوي او 10 تنه مړه شوي دي. د افغانانو په ګډون هغه وڅل وخت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي یونان کې پراته دغه بے سرپرسته ماشومان له ډیرو هڅو وروسته نن سهار وختي په ځانګړې الوتکه کې له اتن څخه جرمني ته ورسېدل. دوی ویلي دغه ماشومان د افغانستان، سوریې او د اریتریا په نوم د یو افریقایي هیواد اوسېدونکي دي. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والی ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوي روغتیايي کړکیچ له کبله 22 میلیونه امریکایانو دندې له لاسه ورکړي دي. په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4000 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 10000 ته پورته شو. د امریکا د هوایی او فضایی چلند ملي اداره ناسا او سپیس ایکس خصوصي شرکت وایي له نهو کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوې فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د ناسا مشر جیم برایډن سټاین پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړنۍ فضایي الوتنه به د یوه توغندي په مټ ترسره شي. دوی ویلي له فلوریدا ایالته به دوه امریکایي ستورمزلي د مې په 28مه د کینیډي فضایي اډې ته ولاړ شي، هغه ځای نه چې د فضا په لور توغندی توغول کیږي.
خبر نو ملاحظه ای رادیو نو اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د سبات او همپالنې ټاکنیز ډلوي په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره طرحه جوړه کړې څو راتلونکو ورځو کې به خبره شي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري تر دا مهاله په کوششو شپېتو بندیانو کې یوازې 19 پوځیان دي. دا به موري چې په افغانستان کې په کووید 19 یا کرونا وایرس اخته کسانو شمېر 933 نه اوخته دی. په کابل ولایت کې هغه دکانداران چې په دې ورځو کې کاروبارونه تړل شوي دي وایي د کرایي او مالی ورکولو توان نه لري. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې مساوي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانیستو ټینګار کوي او پرون په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ. دا آزادې رادیو ده. د سبات او همپالنې ډله وایي په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره طرحه جوړه کړې څو په راتلونکو او په څو راتلونکو ورځو کې به خبره کړي. دا د انتخاباتي ډلې ویان فریدون خوزون ویلي تمه ده چې پر دې طرحې به سیاسي لانجې پای ته ورسیږي. ولسمشر ماڼۍ تازه سندې ویلي خو تر دې وړاندې ویلي و چې دوی د پراخ بنسټ او داسې حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي چې د خلکو استازي پکې وي خو د اساسي قانون پر اساس. نور حال د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې ډله د یوې داسې طرحې د برابرېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په هیواد کې به سیاسي کړکیچ ته د حل لاره ومومي. د دغه ډلې ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې طرحه په جدیت کار پیل شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به نهایي شي.
مشورې په کین کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانه یو طرح ته پکتو اوسنۍ یو جامع او هر اړخیز طرح تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تمه ده چې دا طرح ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی دې ته یو حل لاره پیدا کړي.
که څه هم دغه ډله د یادې طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو له موضوع یوې باخبره او عبدالله ته نږدې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې طرحه کې د صدارتي نظام او یا هم د اجرایه ریاست پاتې کیدل له مهمو مسایلو دي. خو د سرچینې په خبره ښاغلی عبدالله غواړي د مسالې د عالي شورا مشرتابه لپاره وړاندیزونه چې ځانګړي صلاحیتونه ورته په پام کې نیول شوي مثبت ځواب ووایي. سرچینه وایي د ثبات او همپالنې ډلې خپلمنځي اختلافات د دې لامل شوي چې دغه موضوع وځنډیږي. د یادې سرچینې په حواله د ثبات او همپالنې په ډله کې یو شمېر کسان نه غواړي چې عبدالله د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. تر دې وړاندې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی له تولیونوس شبکې سره په خبرو کې ویلي و چې عبدالله به ډېر ژر د مسالې د عالي شورا مشري ومني. له موضوع با خبره سرچینه وایي چې عبدالله د دغه سیاسي کړکیچ د حل غوښتونکی دی او له طالبانو سره د هوکړې او په هیواد کې د راتلونکي حکومتي نظام په اړه تمرکز کوي. یو شمېر هغو کسانو چې تر دې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د لانجو د هوارۍ منځګړیتوب کړی اوس د دغو اختلافونو حل ته خوشبینه دي. د دغو کسانو له ډلې شهزاده مسعود په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
ډېره ښه خبره ده که چېرې دغسې یوه ملي طرحه وي چې په هغې کې ټول سیاسي جریانونه په نظر کې نیول شوي وي او د یو پراخ ملي حکومت د جوړېدو دپاره اقدام شوی وي. د افغانستان خلک د هغې نه هرکلی کوي.
که هم ولسمشر مانی په دیاله تازه سو نه ویل خو په خاطر دی ویلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو پراخ بنسټ او داسې حکومت د جوړېدو غوښتن کېده چې د ټولو خلکو استازي پکې وي خو د قانون لمخې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري تر دا مهاله په خوشو شپېتو بندیانو کې یوازې نولس پوځیان دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د طالبانو لخوا په خوششو بندیانو کې ملکی کسان ډیر دي. خطر پر دې سپرې له کابل نور جزئیات راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوش کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوش کېدو پیل هم کړی، خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري د بندیانو د خوش کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړه. وویل
لومړی شلتنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي، بیا هم وایم چې یوازې لس نفره نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفره چې په لغمان کې آزاد سوي دي، د هغو څخه یوازې نهه نفره برحاله د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي دوی ته، چې د هغو څخه هم په کابل کې تحقیقات کېږي، زنداني کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال نونس نفره چې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقي مانده ټول هغه کسان دي چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوي بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې، یعنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته، د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله درې سوه یو شپږ د طالب بندیانې خوشي کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشي کېدو روسی پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلوین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي، او دا هغه پوزیان دي چې لتیرو څو کلونو را پدې خپل طالبانو سره په بند کې وو. خو د دې دوړو طرفونو ترمنځ د غډول بیباوري په څمانه ده. د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوی قلم الدین د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه بیباوري هغه مهال رامنځته شو چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
د بې باورۍ فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته، او په کابل کې موافقت ونه رسېده، جواب شو او باید جواب سوي نه وای. د توافقنامې د هغې مادې چې په هغې کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وای، تر څو پورې مذاکرات بین الافغانی تا زمینه برابر سوی وای. متاسفانه چې په هغه کې حکومت سالانکاری وکړه او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي او افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم د کورونا وایروس په اړه، افغانستان کې د کووید 19 یا په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې تازه د کورونا وایروس 20 مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. دیوان ادر له نور تفصیل سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د دې وزارت لابراتوارونو کې د کورونا وایروس 308 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 20 یې مثبت دي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې د 933 د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیر ورځ، یعنی د جمعې په ورځ، درې کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي، چې له دې سره ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د کورونا وایروس هغو ناروغانو لپاره چې د دې وایروس لومړنۍ نښې ولري، دارلمان مانی پرانسته دی مانی کې به په کوینونس اخته کسانو لپاره 220 بستر چمتو شي.
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 93 واقعي رویدات رسیدي او خوشبختانه 13 ورځ دیالس نفره شفایاب شوی. دا مرکز دیده پارا جور شوی کچیری واقعات دیری ای اغا خلق چه مثبت دی اعراض او ولایم خفیف دی دوی زمینه نلری چیزان قرنطین کی گرو کی نو دا اغای دی پارا ضرورت رو چه مونگ زایونه جور کن.
د افغانستان د امیرختیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندوی ټولونو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیون ډالر او د پای ټولنې لخوا 112 میلیونه یورو مرسته وشي.
تر اوسه هم نړیوال ټولنې ادارو او مرستندوی موسسو ته دا پیسې نه دی ورکړل شوی. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولای شو له خلکو سره مرسته وکړو.
همداراز د امیرختیا وزارت په پام کې لري چې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د درلمان ماڼۍ ته ورته ځایونو کې په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 بستره برابر کړي.
بلخوا په کندهار کې د کرونا وایروس پیخې لیوی ورسی بلې ته زیاتیږي. دا له کابل او هرات وروسته دریم ولایت دی چې د کرونا وایروس اخته کسانو شمیر پکې زیات دی. علت یې څه دی؟ په دې اړه به له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ واورو.
عبدالعزیز د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې چې د ښار ګڼمیش د سیمه ده د پرچون دکان کوي. هغه پرته له دې چې د کرونا وایروس د مخنیوي تدابیر ونیسي پر خلکو خوراکي شان پلوري. عبدالعزیز بای د کرونا د وایرس ته خطر پاړی ل رسنیو اوریدلی خو په دې اړه نه پوهیږي چې دغه ناروغي مخنیوي ته څرنګه چمتووالی ونیسي.
مجبوری ده نو موږ څنګه وکړو؟ د دوه لاسو خارې د اولادونو ټول دغه یو دکان ته ګورو سره بعد دکان نو دکانداري ونه کمه هم نه کې کور د ډوډۍ راشي غواړي نور داسې هیڅ شی موږ نه لرو نه زمینداري لرو نه بل څه لرو. مثال دغه یو دکان ته سره ګورو هغه هم ګای بستوي ګای دغه یو بیا داسې دغه دې سوای د شپې دکانداري خلاص وي نو د شپې کوم سړی نه سي کولی کور مسولیتونه دي.
د عبدالعزیز په ډول د کندهار ښار په ډیرو برخو کې خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی نه لري چې له دې سره دوی دغه وایروس په اړه تدابیر نه نیسي او پاملرنه نه ورته کوي.
ما نوم جمعه ګل دی خو ما په دې خاطر دلته استاد دی موږ دا کار چې دی روان چي دی نو موږ نس کولای چې من هلته تدابیر ورته ونیسو کنی موږ ته د غره وړي دی هغه شان دغه موضوع نه راته راوړي دی کدای شي بس په دوه درو ورځې کې موږ هم دغه ورته ونیسو. موږ دلته کار ډیر سره دغه دی سره ډیر سخ روان دی نو په دې خاطر دغه دی کنی ورور موږ کار ورته نیسو.
زمان عمر پی اللہ یا دے چاہ پہ نہ دا راکڑ آ گیا خو نہ دا راکڑ کو منگیا پلا گور چ کورونا مرض را گلے دا ہم افغانستان کے نہ نو گرد والے تو کیا ون باہر ملک ہو کیا آگے کہ بیدا جان حفاظت کر دا جان یو سڑے پل حفاظت ہو کی.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای په شهر اول سوالی کې د کرونا وایروس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه او پیغامونه د همکار موسو رضاکار کارکونکو او ډاکټرانو لخوا خلکو ته ورکول سوي او د عامه پوهاوی نور پروګرامونه به هم تر سره شي.
موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان د روغتیا ای ټیم ټول هغه شجنا او نارینه رضاکار کارکونکو سی ایچ ډبلیو هغه لاس په کار دی کور په کور دا میسج پیغامونه رسول په جن سیمه کې ستونزې ستات چې روغتیا پالانه دې په شور سوی په جن کورو کې لري پر ټول سوالې یا نور امنیتی ستونزو له امله چې خلک لاسرسی نه دي سوی هغه سیمه کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا ملته پیغامونه رسول کم راستونځ نهسته.
کندهار تر هرات او کابل ورسته د کرونا د زبلسو ولایتونو په دریمه درجه کې دی. د شنبې تر ورځې پورې په دغه ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 100 ته لوړ شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. په کندهار کې مو د یو شمېر دوکاندارانو شکایتونه واوریدل چې ویلې د مالي ستونزو له کبله دوکانونه نشي تړلی. په کابل کې هم ورته وضعیت دی. په کابل کې هم د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یو شمېر دوکانونه او هټۍ تړل شوي دي او دوکانداران وایي په داسې حال کې چې کاروبار یې نشته دی نشي کولی چې د دوکانونو کرایه او همدارنګه د دولت مالیې ورکړي. چارواکی څوی دا بود خان محمد سین پر ریپورت کې واور.
د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وای په کابل خار کې پر ګرځیدو را ګرځیدو د بندیز د لګولو لامل دغه خار د دوکاندارانو فعالیتونه په ټپه ودرېدلې دي. دغه ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له حکومت هیله کوي چې د جاری ګرز بندیز په موده کې باید له دوکاندارانو نه مالیه او د دوکانونو کرایه وانه خستل شي.
دوکاندارانو باید چند مشکل اساسي مواجه فعالیت شون متوقف است.
دوکانداران له څو اساسي ستونزو سره مخ دي. فعالیتونه دریدلی او احتمال لري پانګونو ته زیان ورسیږي. بل ستونزه د کرایې او مالی ورکول دي. ځینې مواد چې تاریخ لري ممکن تاریخي تیر شي. هله د قرنطین په موده د دوی کرایه او مالیه معاف او د کسبګرو د دستګاو له کارګرانو سره مرسته وشي.
د خاغلی سپاهی په خبره د کابل خار په ناحیو کې سباندې یو لکو سلویغ زره دوکانونه شته چې بیلابیل مواد پکې پلورل کیږي خو اوس د ګرزبندیز لامل تړلې دي. د ده په خبره په دغه دوکانونو کې 40% د دولت او 80% د خلکو ملکیت ده. خاغلی سپاهی دا هم وویل دغه ستونزه د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه ده چې حکومت پریکړه وکړي څو د ګرزبندیز په موده کې د دولتي او خصوصي دوکانونو مالیه او کرایه وبخل شي. د کابل خار دوکانداران هم شکایت کوي چې د فعالیتونو د ودرېدو لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل د نهمې ناحیې یو دوکاندار سنگر ازادي رادیو ته وویل
د قرنطین پالت کې یا کرایا ورکړه د دولت مالیه ورکړي نو پیسې هم دا ده چې یا ماسک او یا هم پکې کمال لري. اوس دا درې هفتې رخصتۍ نو اتمي په دغه خرید او فروش اغېزه کړې. مال مو اغوستی دی خو ګودامونه کې پروت دی او د قرنطین د وجې نه چې د خلکو رفت آمد نشته دی زمونږ سوداګانې هم په ټپ ولاړې.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د والی ویان نبی الله پیرخیل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ګرزبندیز په موده کې د کابل خار دوکانداران د کرایې او مالیې په ورکړه مکلف نه دي.
د هټیو له مالکینو یا د مارکیټونو چې لري دی که هغه شخصي دي که دولتي دي موږ ورته غوښتنه کړې ده چې قرنطین په جریان کې چې کومې هټۍ تړل شوي دي یا کوم شرکتونه تړل شوي دي له هغوی څخه هیڅوک مالیه وانخلي. پریکړه سوې ده صلی الله الرحمن دغه به عملي هم سي او پلي به هم سي. درنو د کابل ښاریانو هغه څوک چې هټۍ لري یا شرکتونه لري او یا نور کاروبارونه لري هغوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به دغه مالیه هم ورته معاف سي او کرایه به هم نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له درې اونیو راهیسې د خوراکي موادو نانوایانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړلي او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د ماشومانو په اړه په غزنی کې ډیر کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د درسي موادو پر ځای د مزدوري وسایل ګرځوي څو خپلو بې وزلو کورنیو ته روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر 300 زیات ماشومان ښوونځیو ته نسي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې رپورټ لري.
په غزنی کې ډیرای کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د کتابونو او قلمونو پر ځای د مزدوري افزار ګرځوي تر څو خپلو نادارو او بیا وزلو کورنیو ته له دې لارې روزي پیدا کړي. د افغانستان د نورو ولایتونو په رنګ په دغه ځای کې هم شاګردانو ته په مکتبونو کې د یونیسف اسمان رنګ بکسې ورکول کیږي. دوی په دغه بکسونو کې د بوټانو رنګولو رنګونه بروشان او یا هم د سپیلنو د دولو لپاره سکاره او سپیلنی اچولي وي. دوی وایي دا کار له مجبورۍ کوي ځکه د کورنیو سرپرستۍ ورپر غاړه دي. د فرقې څلور لارې تر څنګ شاوخوا 12 کلن شایستوکی خو د بوټانو په رنګ رنګېدلی ماشوم ولاړ دی. د هر تیریدونکي کس پښو ته ګوري او د بوټانو رنګولو ست ورته کوي. د ښوونځي بکس یې پر شا دی. پوښتنه ورڅخه کوو چې په دغه بکس کې څه اچولی دي.
ابراهیم،
دغه د مکتب بستې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کې چې دا رنګ کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دي چې کې ورو
رونه دي شي کوي
رونه لاله رمپلار مکر چوانی کوي
دا یوازې ابراهیم نه دی چې دا کار کوي بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په غزنی کې په سوونو ماشومان دي چې شاقه کار نه کوي بوټان رنګوي په هوټلونو مستریخانو دوکانونو او یا نورو ځایونو کې په مزدوریو بوختې عبدالباری رحیمی وایي یوازې په غزنی مرکز کې شاوخوا 1500 ماشومان په کارونو بوختې په ولسوالیو کې دا شمیر تر دې هم زیات دی که عبدالباری رحیمی د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي په غزنی کې تر 400 زره زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي زیات شمیر یې په شاقه کارونو بوخت دی دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري نو خامخا به درانه کار نه کوي
ارقام وقت اندیر د تشویش وړ زیات دی تقریبا دا ارقام زموږ د څیړنو او تحلیل پر اساس باندې چې موږ پیدا کړي دي د 400 زرو څخه نیولې تر 450 زره پورې موږ ته راغلي
دا چې یوازې په غزنی کې په دومره لوړ شمېر سره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زیاته برخه یې په درنو کارونو بوختې نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې دغه شمېره څو چنده لوړه شوې د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي رادیو ته وویل
یو مشوره 2 میلیونه ماشومان سوغې په شاقه کار باندې بوختې دا ټول افغانستان شمېره ده سست استوایم
دا په داسې حال کې د چ لغزنی څخه ډیرای نور ماشومان بیا په کوم عمرې کې ایران پاکستان او حتی نور اروپایي هیوادونو ته په خواري او مزدوري په سیستم یې چې حالت په درنو او ناوړه کارونو بوخت وي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په څو شیبو کې به زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله به درته وړاندې کړي خو تر هغې مخکې پاکستان ته ځو په پاکستان کې مذهبي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانیستو ټینګار کوي او پرون اسلام آباد کې ویډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ احمد شیبر پرې رپورټ لري
د پاکستان افراطي مذهبي مشرانو له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې لمونځ په جماعتونو کې وکړي دا د دې سربېره چې سر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره لاری چاری لټوي او هڅې پیل کړې دي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو مخه سر له اوسه تر یوې بریده ونیسي عمران خان د اپریل په 12مه لنړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه څلور ورځې وروسته تر دې غوښتنې صدر اعظم د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه ژمنې ترلاسه کړې او د جمعې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته یو میلیارد او 300 میلیونه ډالر پور ورکړ پاکستان تر دې مخکې هم نږدې 130 میلیارد ډالر له نورو هیوادو او نړیوالو مؤسسو په تیرو کلونو کې قرض اخیستی دی د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د دغه پوروړي هیواد د عامو خلکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی اسلام آباد چې کله له نړیوالو د مرستو نوې ژمنې ترلاسه کړې په خپل هیواد کې له کارګرو او بېوزله کاروباریانو له کورنیو سره د 12000 پاکستاني روپیو مرستې پیل کړې دا پیسې د څلورو میاشتو لپاره دي
محمد امین مان ډرایور یم نه دا خو د یوې میاشتې راشن هم نه دی راشن هم نه کوره کې د یوې میاشتې گزاره پېن نه کې کم دی خو بیا دا ویزه مهرباني چې سره کوي نه دام دا وټه مهرباني چې سره امداد کوي جره
شرلان نه میم مالی تو بار کوم څلور میاشتې په وځي دا نه به یو میاشتې په کار نه کې پدین سره پیدا ورګي او حکومت په کار دي په سره فر دلی په خپل کې جاو
محمد نذیر برل یې ته بہت مشکل ہے لیکن کیا کریں نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے
په پاکستان کې نن په کووډ 19 ناروغي د نویو اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی او 415 تنه نور په لیاخستون کې او وشون کې ناروغي اخته شوی دی چې له دې سره په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 1401 اتیا ته په دغه هیواد کې ورسید اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې پاکستان د کورونا وایروس ته تشخیص لابراتوارونه زیات کړی دي خو دغه خوار هیواد تر اوسه په مټ کې توانېدلی دی چې د ورسی تر 4500 پورې معاینات وکړي د پاکستان نفوس 200 میلیونه دی په دغه ټول هیواد کې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد عاجل بسترونه تر 3000 لشتي او روغتیايي سیستم د کورونا تر خپرېدو مخکې هم خورا کمزوري وو د پاکستان حکومت د افراطي مذهبي ډلو د مشرانو د غوښتنه رد کړې ده چې جماعتونه دې پرانیستل شي په دغه هیواد کې تر نورو ټولو په تبلیغیانو کې تر اوسه کورونا ژر خپره شوې ده او د مارچ په وروستیو کې د تبلیغي جماعت لوی غونډه هم د کورونا د خبرېدو لویر حکومت بند کړه اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې مذهبي ډلې په پاکستان کې ډېری پیاوړې دي او دوی هر وخت کولای شي چې ډلې ډلې خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوباسي د جمعې په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو کسان د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شول او د حکومت له دې غوښتنې سرغړونه وکړه چې تر څلورو کسانو ډیر باید یو ځای نه وي. دې کسانو د جومات دننه خپل ساتونکی ودراوه او تر څنګ هم یو مسلح کس ودرید. پولیس ونه توانېدل چې د دې کسانو د جماعت لمانځه مخه ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.